سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن پنځشنبه ده د 1402 کال د اسد زمری نولسمه د 2023 کال د اگست لسمه پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحید الله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP خواړه دوی ته د واورې اورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغیز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمیر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډیره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اجاز چې د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل سو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان IOM دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 500 اوره لوبو ته 18 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله د خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 2024 او 2025 په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 4 ورځې وړاندې د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د پاکستان په وړاندې دغو لوبو ته خپله شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب منندس د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب منندس پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر سدیر چپاروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د منندس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بې پیلوټ الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بې پیلوټې الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 70 کیلومترۍ کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 43 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او د دوه خبرونو تفصیل هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې بیړنې مرستې ورسره ونه شي نو اړمنو افغانانو ته د خیر ښېګڼې مرستې دروي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو.
د سپینې ماڼۍ چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د پاکس په بخښنې سره سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي په دې اړه پرون خبرې کړې دي. اخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پارلمان د منحلولو لپاره ولسمشر ته لیک استولی.
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سختې وي.
په کندوز کې بڼوال شکایتونه لري.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادام حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړی ولی چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې بیړنې مرستې ورونه رسیږي اړکیږي چې میلیونونه نور افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي رادیو ته ویل دوی په بیړنې ډول 110 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لرې پرتو ولایتونو کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې د دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کیږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره لا افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي و چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 300 میلیارده ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بیکاره سوي او له دغه هیواد لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 لس 20 او 30 متر
آزادی رادیو شپه او رد لتاسو سره.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي، د طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول په کار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې او غږ په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلی. مایکل مکال د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری ترمنځ له لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. د مکال په وینا، طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل په کار نه دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزو له عملی نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د هغه دوه خویندې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي دغه ولایت کې ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیه صدیقی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان لږ څه کړو څه پورتن جونې لزده کوم نه کول غیر منطقي، غیر شرعي او نه اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو په برخه کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسی چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بي غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي طبیعي او د افغان نجونو راتلونکي تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورستر بل کوي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي پرون خبرې لاندې ته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته وروستۍ وینا کړې، او د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه هېواد کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو سلام مشورې روانې دي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کربی پرون چهارشنبه خبریالانو ته ویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کربی ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلې ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل،
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی، وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپاړس میاشتې وې. دا شپاړس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سختې وې. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه و لیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي، د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په 48 ساعتونو کې لاسلیک نه کړي، نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپل منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمینه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اګست 9 په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالې حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالې حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي و چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی و. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالف ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظمۍ لرې کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له خبرونو ور اخوا،
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. رازو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي انټرسپټ خبرونې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پخوانیو افغان څارنوالانو او وکیلانو ته د ورپیښ ګواښ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ادعا شوې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 9 افغان څارنوالان وژل شوي دي. انټرسپټ وایي طالبانو کلونه کلونه څارنوالان تعقیبول او د هغوی د نیولو هڅې کولې. انټرسپټ خبرونې داسې وخت د طالبانو لخوا پخوانیو افغان څارنوالانو او یا هم مدافع وکیلانو ته د ورپیښ جدي ګواښ یادونه کړې ده چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د بخښنې عمومي فرمان هم ورکړی. اوس د راپورونو له مخې امریکایي وکیلان سره متحد شوي او غواړي له خطر سره مخ افغان وکیلان او څارنوالان له افغانستانه وباسي. انټرسپټ لیکلي د امریکا او بهرنیو ځواکونو په راوتلو سره دا خطر له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان یوازې پریښودل شول. په دې مقاله کې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د پخواني لوی څارنوال فرید حمیدی خبری راخستل شوی چې طالبان په غو څارنوالانو پسې ګرځي چې د دوی دوسیه مخته وړي. د حمیدی په حواله لیکل شوی افغان څارنوالانو کلونه کلونه د عدالت د تأمین لپاره له نړیوالو سره اوږه په اوږه کار وکړ. پخوانی لوی څارنوال له ځینو امریکایي بنسټونو او د امریکا د مدافع وکیلانو له ټولنې سره په ګډه د شاوخوا 1.5 افغان پخوانیو څارنوالانو او د هغوی د کورنیو د غړو د رایستلو په لټه کې دي. د متحده عربی اماراتو نشنل رسپانې هم په یو مقاله کې افغان خزینه قاضیانو ته د طالبانو د متوجه ګواښ په اړه تمرکز کړی. نشنل ادعا کړې چې 3,300 افغان څارنوالان او قاضیان خوندي ځای ته د لیږد جدي اړتیا لري. په مقاله کې د یوې افغانې څارنوالې چې نوم یې بدل شوی او نورا هاشمي مستعار نوم ورته اخیستل شوی لیکل شوی چې نګدی یو لسیزه کار کړي. هغه په خپل کار کې تر ډیره پوری لخصو او ماشومان سره د تاوتریخوالي قضیه څیړلې. خو نن د نېشنل خبره نور هاشمی مجبور شوی چې خپل اصلي نوم بدل کړي او په پټه اوسیږي. ورسپانه لیکلي د 2023 کال اگست رئیس چې طالبان وخت ورسېدل، د نور هاشمی په ګډون ګاڼو نور خزینه قاضیانو او څارنوالانو ته د طالبانو لخوا پر لپسې ګواښونه وشول. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دی او ګاڼو نور خزینه قاضیانو ته په وار وار ګواښونه کړي دي. په کندهار کې یو وار بیا د شپږو میاشتو پر مهال د نری رنځ زیات توبرکلوز تر زرو زیاتې پیښې ثبت شوي چې ډیره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکتران وایي د نری رنځ ناروغي د پیښو زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په افغانستان کې په وروستیو کې د نری رنځ تر څنګ د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو خبرونه هم ورکړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې کله یوې خوا د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کېږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هېواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېری یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پر تله یو څه کموالی ښیي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یوولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل چې دا بیا د تیر کال په پرتله شپږ نیم فیصده کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصده پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیښې نه سوه اته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سل اویا پیښې د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر آن یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کېږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کېږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مخ کسان ته چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 نه دی کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویش زره کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندوزي بڼوالانو له قیمتي محصولاتو شمیرل کیږي، او د ولایت په چاردرې، امام صاحب، قلیزال، دشتیارشي، علي آباد او ځینو نورو سیمو کې د بادامو باغونه موجود دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ وخلې، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. پا پنځوس کلن امین الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت د پروسه کال نه سږ کال یې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخم و د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړل. تقریبا 70% بادام یې د بنده ویوړل.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واښ نه ښه حاصلات کړی و بادام، او سږ کال حاصلات کم دی، بیخي کم دی. اشنا اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنا خرطو پروش هم ښه دی، لیکن سږ کال بادام بیخي کم دي. دا ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بین وړل، دا حاصلات هم د بین وړل، په دغه باندې حاصلات کم شو.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 5200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد باختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصلی ما د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزې سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلوده، دلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي و، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي و. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برک نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدله شي او دغه زده کوونکو ته ورکول شي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کمه. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت وشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 201.